له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساده خپرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې متحده ایالات وایي کابل او واشنگټن د شپې لخوا د عملیاتو د څرنګوالي د بدلولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان خبرونه حمیده هارون عثمان او د نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې قطر ته په یو دوه ورځني سفر تللی، د سه شنبې په ورځ ویل له طالبان سره د پخلاینې خبرې به یوازې د افغانانو لخوا پر مخ ځي. د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام وایي افغان حکومت او متحده ایالات د شپې لخوا د عملیاتو د څرنګوالي د بدلولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو لپاره د ترکیې پر ځای بغداد پیشنهاد کړی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې قطر ته په یو دوه ورځني سفر تللی، د سه شنبې په ورځ ویل له طالبانو سره د پخلاینې خبرې به یوازې د افغانانو لخوا پر مخ ځي. زلمی رسول له قطري چارواکو سره له خبرو وروسته ویل له طالبانو سره د سولې خبرې باید چې د افغانانو ترمنځ وي، واشنگټن او دوحه د دې خبرو د بری لپاره یو مناسب چاپیریال برابرولی شي. په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر خالد العتیا د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې او خبرو وروسته وویل هیواد طالبانو ته د یوه سیاسي دفتر د پرانیستلو چارې پر مخ وړي تر څو له ټولو اړخونو سره ډیالوګ بیرته فعال شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته د سفر په لومړۍ ورځ د دې هیواد له امیر شیخ حمد بن خلیفه اوسانی سره هم وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر به له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا او د سولې په عملی کې د سترې ونډې اخیستو په مقصد په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د دوشنبې په ورځ ویلي و زلمی رسول به د طالبانو له استازو سره ونه ګوري، او دا ځکه چې په هغه هیواد کې تر اوسه د طالبانو لپاره سیاسي دفتر نه دی پرانیستل شوی. د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام وایي افغان حکومت او متحده ایالات د شپې لخوا د عملیات د څرنګوالي د بدلولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. رویټرز خبری آژانس د دغه امریکایي چارواکي په حواله وایي چې دواړه خواوې په عمومي ډول په دې سلا دي چې د شپې لخوا د عملیاتو د مشتۍ چارې باید د افغان ځواکونو په غاړه وي، او د دغه عملیات لپاره باید د افغان قضایي سیستم لخوا امر موجود وي. ایصاف یا سولسات ځواکونه وایي چې د لوګر په مرکز په لالام کې د اقانی شبکې یو کس نیولی دی. ایصاف د وی خبر پاڼې په خبرولو سره نن ویلي دي یاد شوی کس د طالبانو د همغږۍ کولو او په سړکونو باندې د ماینونو ایښودلو مسؤلیت په غاړه درلود. همدارنګه اعلامیه زیاتوي چې په څو بېلابېلو عملیاتو کې کندهار، زابل، نیمروز او لغمان په ولایتونو کې څو تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د هرات پولیسو 13 ورځ نږدې لس تنه د اختطاف او نورو جنایي جرمونو په تور ونیول. د یوې خبر پاڼې له مخې د امنیې قمانداني لیکلي چې دا کسان د یوه ملي سوداګر په تښتولو هم تورن دي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 650 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 200 افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومانه 650 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1549 افغانۍ. دا د افغانستان کورنی خبرونه. نړیوال خبرونه به له قسیم سولمل څخه واورئ.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو لپاره د ترکیې پر ځای بغداد پیشنهاد کړی دی. عراقي چارواکو ویلي د دې پیشنهاد د وړاندې کولو لپاره تېر ورځ یو ایراني هیات له بغداد څخه کتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په سر کې وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به د رواني اپریل میاشت په 14 او 14 نیټه په استانبول کې خبرې وسي. د بل 2018 میلادي کال وروسته کله چې د دواړو خواوو ترمنځ کتنه بې نتیجې تمام شوه، د ایراني او لویدیځو مقاماتو لومړنۍ خبرې وې. په ترکیه کې نن د غیوات په خوانی پوځي مشر کنان ایفرون د 1980 میلادي کال د کودتا د مشرۍ کولو په تور محاکمه کیږي. د 1980 میلادي کال د سپتمبر په 12 په ترکیه کې له کودتا وروسته د پوځ په درې کلنه واکمنۍ کې 50 کسه په دار وځړول سوه، نیم میلیون زندانی او سلګونه په بند کې مړه سوه. نن دیرش کاله وروسته ترکیه 4 کلن ایورین او د هغه مهال د پوځي کودتا نور پوځي عناصر محکمې ته وړاندې کوي. دا نه ده معلومه چې د نوموړي اوسنۍ وضعیت ته په کتنې سره د ترکیه دغه پخوانی پوځي واکمن ته به د محکومېدو په صورت کې د عمر قید سزا ورکړل سي او که څنګه. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو سړی د هند د خالصستان کماندو ځواک ته د موادو برابرولو په جرم په 14 کاله بند محکوم سو. د نیویارک ښار د ختیځې ناحیې څارنوال د سیشنبې پر ورځ ویل قاضي آلن راس 50 کلن خالدوان د خالصستان کماندو ځواک ته د منابعو برابرولو او د تروریزم په اړوند جرمونو محکوم کړ. اوان په 2003 کال کې په متحده ایالاتو کې د بانکي کارت د درغلۍ په جرم دا مهال بندي دی او یو بل بندي یې راپور ورکړی چې د خالصستان د ډلې له مشر پرمجیت سنگ پنجوار سره یې اړیکې ټینګې کړې دي. دا ډله په 1986 کال کې جوړه سوې وه او د هند په پنجاب ایالت کې د سکانو لپاره د خپلواک دولت د جوړېدو مبارزه کوي. روسي مقاماتو د مسکو په یو مارکیټ کې د پرون ورځې د اورلګېدنې د پیښې په تړاو 2 کسه نیولي. په دغه پیښه کې 12 کارکوونکي چې په روسیې کې د کډوالو په توګه اوسېده مړه سوي دي. د روسیې د رسنیو د راپورونو له مخې نیول سوي کسان یو د یو مارکیټ مالک او بل هغه کس دی چې دغه کارکران یې په دندو ګمارلي وه. په روسیې کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو میلیونونه وګړي دغلته په ساختماني کارونو بوخت دي. تر اوسه په مسکو کې د پرونۍ اورلګېدنې سبب نه دی په ډاګه سوی. د سوریه حکومت د سشنبه پر ورځ ویل دوربند لپاره د یو نړیوال پلان د عملي کولو یعنی د اپریل د 10 نیټې له ضرب الاجل مخکې له آرامو سیمو څخه د عسکرو ایستل پیل کړي دي. مخالف فعالان وایي حکومتي ځواکونو د سشنبه پر ورځ د ټاکلي ضرب الاجل مخکې د مخالفانو د ټکولو په مقصد د دوی پر سنګرونو سختې حملې کړي دي. د مخالفانو دا په مستقل ډول نه ده تایید سوی او دا ځکه چې د سوریې حکومت بهرنۍ ژورنالیستانو ته په دې هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو یو ټیم به د 48 ساعتونو په ترڅ کې د دمشق ته ولاړ سي او په سوریه کې د اوربند د عمل کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. سوریه ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د خاص استازي کوفی انان د سولې د پلان پر اساس د ملګرو ملتونو شاوخوا 250 تنه څارونکي به د څارنې د ماموریت په مقصد سوریه ته ولاړ سي، خو دغه څارونکو استول باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا تصویب کړي. او د نړیوال وچی صندوق مشر وایي نړیوال اقتصاد له رکود وروسته د رغېدو پر لور روان دی، خو رغونه یې نازکه ده. کریستین لاګارد په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وویل په خاص ډول د اروپا اقتصادي رغونه نازکه ده، خو د یورو ساحه هیوادونه یې وستایل چې د پورونو د بحران د حل قوانین یې تصویب کړي دي. د نړیوال وچی صندوق مشر زیاته کړه د یورو ساحه د عجلو پروګرامونو پراختیا باید دوام وکړي. لاګارد دغه راز وویل دا امریکا په ګټه هم ده چې له اروپا سره مرسته وکړي تر څو دوی د خپلو پورونو بحران حل کړي.
دا وایي موږ په اروپا کې د مالی ثبات خوښونکي نښې نښانې وینو. کله چې تاسو د بیکارۍ او یا هم د صنعتي فعالیتونو خواته سترګې اړوئ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم ځینې څرګندې خوښونکي علامې تر سترګو کېږي، خو موږ باید ځانونه په غلط امنیت ونغولو. د نړیوال وچی صندوق مشر وایي د برازیل، هند، چین او روسیې اقتصاد له دې وروسته د ودې په حال کې نه بلکې پرمختللي اقتصادونه دي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریلاس بچي او اته دکې دي. متحده ایالات وی کابل او واشنگتن د شپې لخوا د عملیاتو د څرنګوالي د بدلولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. کابل خروال وی ځینې مرستندوی ادارې سکل هم په کابل خر کې د یو شمېر سړکونو په بیارغونه کې د مرستو ژمنه کوي. د کابل خروال ازادي رادیو سره د کابل خر د سړکونو په اړه خبرې کړې.
دا سړکونه چې جوړیږي یو معین توناج د پاره جوړیږي، مګر متاسفانه هغه موټرونه چې ګرځي را ګرځي دوی د سلو تونونه هم د توناج زیات ده.
په کابل کې پرون یو شمېر جګپړو دولتي چارواکو د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت د هیواد په سفارت کې په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته او د دواړو هیوادو پر حالاتو یې خبرې وکړلې. په ټولنه کې د خوشحالۍ د رامنځته کولو په هدف د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې کانفرنس جوړ شوی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې درته کور کړی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار لرو.
چارواکو خوارانو خو په دالسو کلو کې اله د ځانونو غم وخوړ او په خپلو کارونو کې بندو کنه.
د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام وای افغان حکومت او متحده ایالات د شپې لخوا د عملیاتو د څرنګوالي د بدلولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پنټاګون د دې مقام په حواله چې د خپل نوم نه اخستو په شرط یې څرګندونې کړي وای د دې موافقې له مخې به د دې عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي. افغان حکومت او خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شپې پر عملیاتو سخت انتقادونه کړي او د خلکو د کورونو په تلاشۍ او نیونه کلکه غوسه څرګنده کړې ده. خو ناټو او په خاص توګه متحده ایالات ټینګار کوي چې د طالبانو پر ضد جګړه کې د شپې خاطر سره کیدونکو عملیات مهم رول لوبوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې چې دواړه خواوې په عمومي ډول په دې سلا شوې چې د شپې لخوا د عملیاتو د مشري چارې باید په خپل د افغان ځواکونو پر غاړه وي او د دې عملیاتو لپاره باید د افغانستان قضایي سیستم هم په دې کې مداخله ولري. خو د هغه په وینا د شپې د عملیاتو پر مهال د مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تحقیقاتو په برخه کې لا هم د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات موجود دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په وار وار د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو غندنه او د هغې د بندېدو غوښتنه کړې ده. د نوموړي په وینا دغه شان یو شمېر عملیات د افغانستان له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ترسره کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا متحده ایالات هڅه کوي چې په مې میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو له غونډې د مخه له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په باب ځنډېدلې خبرې پیل او موافقې ته سره ورسیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ورجینیا کې د ناټو یوې غونډې ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بڼې په بدلولو پیل وکړي او تر 2014 کال پورې به د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. نوموړی وویل یو کمه اندازه سرتیری به د افغانستان د حکومت د بلنې پر اساس پاتې وي څو له افغان ځواکونو سره د روزنې او سلا مشورو په برخه کې مرسته وکړي. خو د میرمن کلینټن په وینا امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو غوښتونکې نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې دا مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې له سختې مرحلې تیریږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل خاروال وای زینو مرستندویه ادارو سکل هم په کابل خر کې د یو شمیر سړکونو په بیرغونه کې د مرستو ژمنه کړې ده. د سړکونو خرابوالی هغه ستونزه ده چې په کابل خر کې لا هم ترې خلک شکایت کوي. وای د تیرو لسو کلونو مرستو سره سره په دې خر کې یو شمیر مهم سړکونه خراب دي. بلخوا په تیر ژمي کې د کابل خر ځینې نورې جوړ شوې سړکونه هم ځای پر ځای خراب شوي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن له کابل خاروال محمد یونس نواندي سره په دې مسایلو خبرې کړې.
د کابل محترم خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د سرکونو خرابوالی په کابل کې بیا هم پس له سکلونو سیب دلته بیا رغونه سوی ده. یو ډیر لوی او مهم ستونزه پاتې ده. سکل تاسو پلانونه څه دي په دې برخه کې؟ پروسه کار هم ځینې کارونه سیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده چې کابل کې مو یو 1500 کیلومتر سرکونه لرو چې باید بیا ورغول سي او بیا جوړ سي، او دا یو ډیر غټ کار ده. دا ممکنه ده چې په یو دوه درې کال کې څوک دا ټول کار وکړي. تر څو چې امکان درلوده موږ ډیر سرکونه بیرته جوړ کړی ده او په سکالم ډیر پلانونه لرو چې انشاءالله څو پروګرامونه لرو. یو د افس مراقبت کار زموږ د ریاست ده چې دا کار کوي. بل 15.2 کیلومتره سرک د جایکا د جاپان موږ سره پروتوکول کړی ده، هغوی جوړوي. او د ترکیه دولت هم زیرین سرکونه دوی ژبنه کړی ده چې دوی انشاءالله شروع کوي. او موږ د
کوم مهم سرکونه دي چې دا په دغه کې شامل دي؟
فکر کوم چې ټول منطقه د کابل مهم ده او زره شمایله چې دا منطقه مهم ده قبل منطقه مهم نه ده. او موږ په خپل بل یو پروګرام لرو د کابل د همستګۍ په نامه، په دې کې هم زیرین سرکونه راځي. او بل د کابل د ابتکار په نامه مونږ کیسیای په نامه یو پروګرام لرو چې د یو سیدی لخوا تمویل کیږي. په دې کې مونږ ځینې سرکونه د کابل لرو چې دا جوړو. ډیر زیات کارونه اوس پلان کړی ان شاء الله چې ورو ورو به ټول کار شروع شي.
پروسه کال هم ځینې سرکونه جوړ شو، خو موږ په دې تیر زمي کې ولیدل چې بعضې یو کال په تیر دو سره یا شاوخوا څو میاشتې تیر دو سره بیرته خراب شول، چې خلکو سره تشویش پیدا کړی چې دا سرکونه به کې مثلا د بالاحصار مخې ته سړک غځېدلې ده، دا سړک څو میاشتې کې جوړ شو په اوس ټول کندو کې پر سوی ده.
بالاحصار مخې ته دا سړک تر اوسه تکمیل شوی نه ده. کمپنی چې هغه قرارداد درلوده دا د یو ایس ای دی د بودیجې څخه تمویلیږي، د دا کمپنی کار د شاروالۍ لخوا کنټرول سو، دا کیفیت خرابه و، قرارداد دا هغوی سره فسخ سو او شپېته زره ډالر هغه کمپنی جریمه سو او اوس په داوطلبي کې ده بل کمپنی ته ورکوو. چې
نو هغه وخت جوړېده په هغه وخت کې ولې سمه څارنه نه کېدله، چې په هغه وخت کې د شاروالۍ مامورینو څارنه کړې وه او د موادو کیفیت سم کړی و، اوس به دغه ستونزه نه وسې هغه سره قرارداد فسخ شي.
داسې ده چې تر څو چې یو کار انجام نسی تاسو څنګه کولای شئ چې هغه وساری؟ د بدني کار تر یو حد پورې نورمال و، کله چې دوی د کریره چولو کار شروع کړ دا غنه ورسته چې یو قسمت د سرک کار جوړ شو دا ټول تکمیل شوی نه ده. دا پروژه مونږ دا ودرو او هغه کمپنی جریمه سو اوس بل کمپنی ته ورکول کیږي. دا پروژه د یو سیدی لخوا تمویل کیږي.
ځینې نور سرکونه خراب اسول، یعنی موږ کولای شو د پولی تخنیک مخ ته د کوم سرک تیر سوی دا هغه هم خراب اسول، نور هم داسې ستړي.
د پولی تخنیک مخ ته سرک تقریبا سلورنیم یا 15 کال مخکې جوړ شوی وو، هغه وخت چې استراری لوی جرګه وو کوم شی وو داسي او شاروالۍ ته وظیفه ورکړی وو چې ورکرسی وو چې باید عاجل دا سرک جوړ کی. دا هغه سرک په جوړولو کې یو څه اجلسوي او بیا د دویم لایا د قیر هم پکې اچول سوی نه وو.
نو ولې دغه لایا د قیر تر اوسه پورې پاته وو؟
او د همدې لپاره مونږ اوس د ریاست د تفتیش وظیفه ورکړې ده چې زمونږ د ریاست د تاخیري تفتیش دا موضوع وسړي او هغوی چې ولې دا قیر پکې اچول سوی نه ده دینه باید هغه انجینر چې موظف دی دوی باید ځواب وایي. اوس د سیلن لاندې ده،
یعنی دا موضوع بیا په شاروالۍ کې تر سیلن لاندې ده.
اوس زمونږ د داخلي تفتیش لخوا تر سیلن لاندې ده.
ستونزه بیا هم شاروالۍ ته راجع شوې ده.
دا زمونږ ستونزه، ده دا تقریبا
مشکل په استاذ په اداره کې مشکل وي چې تحقیقات کوي.
دا سیده چې 15 کاله مخکې دا کار شوی وو،
نو په پاس له 15 کلو دغه یو لایه ول بیا ونه چول سوله.
دا دا
تر د 15 کلو کې دا معلومه نه و چې دا یو طبقه چول سوی او باید بل هم واچول سی.
دا سیده چې دا یو غفلت د ریاست د حفظ مراقبت کار و چې د دې لپاره ترسیلین لاندې ده چې ولې دوی دویم لایه نه دی چولی. او ځینې ځایو کې دا ډیر زاله سیستم د اوبوشته، کله چې دا سیستم یا نل د اوبو تخریب سي په دې حالت کې هم سرک خرابيږي چې دا ریاست د اوبو رسولو او کانالیزیون ریاست پورې اړه لري. بل دا چې دا سرکونه چې جوړيږي دا ټول سرکونه د یو معین توناج د پاره جوړيږي، مګر متاسفانه تاسو وینئ چې د شپې لخوا خصوصا هغه موټرونه چې ګرځي را ګرځي دوی د سلو تونونه هم د توناج زیات ده او موږ څو واره د ترافیک نه غوښتنه کړې ده چې دا کنټرول کړي او دا موټرو باید اجازه ورنه کړي چې په دننه د ښار کې دوی تګ او راتګ وکړي.
د خپل سر ودانیو ستونزه مخکې تاسو ډېره شکایت کړی وو، مثلا خارګوټي خپل سر جوړ شوی دي، خارګوټي تاسو ویلي چې په ډېر تعداد کې او ځینې غټه ودانۍ سوي به هم په تاسو پلانجه کې وي په ولسی جریه کې مسور اعتراضونه کړي کمی سنو کې چې خپل سر جوړ شوی لکه تاسو ته معلومه دي هغه ودانۍ چې خار په منځ کې جوړ شوی دي. دا ستونزه کې تاسو پر مخته کړی دا یا دا ستونزه را کوم سره په کابل ښار کې ده
خپل اوس هم حاصل رو چې دا بخنیوي وکړو. د رئیس جمهور د فرمان په اساس یو کمیسیون جوړ شوی دی چې لوی سرنوالی د کابل ښاروالۍ وزارت داخله په دې کمیسیون کې عضویت لري او موږ شروع کړی دی چې دا وسیلل سي او حق خلکو چې په خپل سر دا مځکې نیولې د ښارګوټي جوړ کړي دا باید د خپل کار نه ځواب وایي.
هغه کسانو چې په خپل سر په کابل ښار کې ودانۍ او ښارګوټي جوړ کړي دوی باید ځواب وایي. د کابل ښار د ودانۍ او سرکونو په اړه مو د ازادي راډیو سره د کابل ښاروال څرګندونې واورېدې.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري. کچره تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، دا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړ کړئ او د موبایل لارې واوري.
په کابل کې پرون یو شمېر جګپوړو دولتي چارواکو د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړه شوې. په کې ویناوالو د دواړو هیوادونو په ستونزو او اړیکو خبرې وکړې. د پاکستان سفیر یو ځل بیا د خپل هیواد د مشرانو دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې او د امنیتي مسؤلیتونو د بهیر ملاتړ کوي، خو دا هغه څه دي چې افغان کتونکو ورته تل د شک په سترګه کتلی دي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
په دې غونډه کې یو ځل بیا تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډه ستونزه وبلل شوه او ټینګار وشو چې دواړه هیوادونه باید په ګډه د هغې په وړاندې مبارزه وکړي. دا غونډه د پاکستان د تړون د ملي ورځې د نمانځلو په هدف د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړه شوې وه چې پکې په لسګونو جګپوړو افغان چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحین غونډې ته په خپله وینا کې دا باور وښود چې پاکستان په دې برخه کې همکاري کولای شي. د وویل
امروز هم ملت پاکستان مثل ملت افغانستان به وسیله اعمال تروریستی درد میکشد و هر دو ملت امیدوار هستیم با همکاری هم.
نن د پاکستان ملت د افغانستان د ملت په څیر له تروریستی اعمالو دردیږي. هیلمند یو چې دواړه ملتونه د ګډ همکارۍ سره په دې مبارزه کې بریالي شي. په یقین سره د پاکستان ستر ملت او حکومت د افغانستان لپاره د سولې پر اوستلو کې کولای شي چې ښه رول ولوبوي. هیله ده دا رول په ښه توګه ادا کړي.
تر دې مخکې د پاکستان سفیر هم په خپله وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او د همکارۍ په څرنګوالي خبرې وکړې. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق وویل چې پاکستان په ځینو نورو برخو کې د همکارۍ ترڅنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر او د امنیتی مسؤلیتونو للیګدنه بشپړ ملاتړ کوي.
پاکستان سپورټس ان اورډرلی ترانزیشن اف سکیورټی ریسپانسیبلټیز ټو افغان فورسز.
پاکستان افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د للیګد لړۍ څخه ملاتړ کوي. د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول کولای شي دا کار په ښه توګه ترسره کړي. همدارنګه موږ د افغانستان د ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ملاتړ هم کوو.
خدا هغه څه دي چې افغان کتونکو ورته د شک په سترګه ګوري او دا هیوا تورنوي چې تل په افغانستان کې لاسوهنه کړي او د جګړې د دوام اسباب برابر کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې له پاکستان نه د داسې همکاروي تمه بی ځای ده. دی وایي
این نیا از مداخله پاکستان در امور افغانستان آگاهی ندارن، باید در صحبت‌ها خود تجدید نظر کنن. یا
دوی د هیواد په چارو کې د پاکستان له لاسوهنو لکه چې خبر ندی، باید په خپلو خبرو بیا کتنه وکړي. دا چې وای پاکستان به موږ سره مرسته وکړي دا یو بې ځایه تمه ده.
په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنه هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه کتلی او ویلي دي چې دغه هیواد تر ډیره د تروریزم په وده کې مهم رول لوبولی دی. پاکستانی ډیپلوماتان د سولې له بهیر سره د همکارۍ او د هغې د ملاتړ ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې همدا اوس د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو مشران د هغوی په هیواد کې دي او ټول امکانات ورته برابرېږي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د تحولاتو او مهمو پیښو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د کابل ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ نن خپل مهم سرلیکونه د سولې د بهیر په اړه روانو خبرو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راغستې او لیکلي دي چې د سولې اصلي خبرې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وشي. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټر زلمی رسول چې اوس مهال په قطر کې دی، د دغه هیواد له مشرانو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې امریکا او قطر په دې برخه کې یوازې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې مرسته کولی شي. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې هم په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید بین الافغاني ویسو افغانان د یو بل خبرې واوري او د یو بل په غوښتنو غور وکړي. ورځپاڼه لیکلی چې د افغانان د چې کولی شي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي، نړیواله ټولنه په دې برخه کې کوم درېمګړی رول نشي لوبولی. ورځپاڼه لیکلی چې که امریکا او نړیواله ټولنه په مجموع کې سولې او تفاهم ته مخلصه وي، نو پکار ده چې په دې برخه کې د خنډونو له جوړولو لاس په سر شي او همکاري وکړي. روسپانې په نهایت کې دا نظر څرګند کړی که د قطر خبره دا ډول یو احساس راپورته کړی شي نو دا به د افغانانو د ژغورنې لپاره یو ښه زیری وي. هیواد دولتي روسپانې بیا د پخلاینې لپاره د قطر بهیر مهم بللی او لیکلی که په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانیستلی شي او د دوی 15 مشران چې په ګوانتانامو کې بندیان دي خوشې شي نو دا به د سولې له هڅو سره زیاته مرسته وکړي. روسپانې لیکلی چې د قطر بهیر او یا هم د کوم بل هیواد په منځګړیتوب د سولې هڅې ګړندی شي او د عملي خبرو د بیا پیل زمینه برابره شي. ملي باور نه دولتي روسپانې بیا هغه راپور نه رد کړی چې ګواکې د طالبانو یو پخوانی جګپوړی چارواکی ملا ضعیف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابروي. روسپانه لیکي چې دوبۍ ته د ملا ضعیف له کټه کېدو وروسته داسې رپورټونه ورکړل شول چې ګواکې دی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هڅې کوي، خو روسپانه لیکي چې ښاغلی ضعیف دا راپور نه رد کړی او دوبۍ ته یې د کټه کېدو لامل ځینې امنیتي ستونزې ښودلې دي. روسپانه لیکي چې ملا ضعیف به تل پاکستان د طالبانو په وړاندې په خیانت تورنولو او له بل لورې افغان حکومت هڅه کوله چې دی د سولې په بهیر کې ښکېل کړي چې ممکن دې کار طالبان ته د ترور ته هڅولی وي. خو محور نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغان حکومت کې ځینو هغو ستونزو ته کتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ګرځي. ورځپاڼې یوه اساسي ستونزه دا په ګوته کړې چې په افغان دولت کې د سولې او پخلاینې لپاره غښتلې اراده نه ده موجوده او د دې یوه ښه بېلګه د سولې له بهیر سره د افغان دولت سرسري چلند دی. ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو لپاره د افغان ولس مشر دریس ته په اشاره لیکلی چې داسې یو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي چې دولتي دندې هم پکې میراثي وي. محور لیکلی که څه هم ولس مشر د سولې د عالي شورا له غړو سره کار کوي، سو صلاح الدین ربانی د خپل مشر په توګه ومني، خو هغه حساسیتونه له پامه غورځولی چې له شورا نه د باندې موجود دي. ورځپاڼه لیکي چې د سولې د عالي شورا د ترکیب په اړه له مخه زیات انتقادونه موجود دي او د ښاغلي ربانی ټاکل به نه یوازې د انتقادونه کم نه کړي بلکې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د ورځپاڼې په وینا په کار خو دا وه چې ولس مشر د دې شورا د پخواني مشر په وړاندې د پرتو ننګونو او لانجو نه ښه تجربه ترلاسه کړې وه او هغه د نوي مشر په ټاکلو کې په پام کې نیولې وه.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. په ټولنه کې د خوشحالۍ درامسته کولو په هدف د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې کانفرنس جوړ شوی دی. د نړۍ مشران، اقتصاد پوهان، مذهبي مشران او هغه خلک چې فکر کوي هیوادونه د خوښۍ د نه لرلو له امله اندېښمن دي په دې غونډه کې ګډون لري. دوی غواړي خپلو ملتونو ته دا تفهیم کړي چې خوشحالي په ژوند کې څه معنا لري. په ملګرو ملتونو کې د آزادي رادیو خبریال کورتنی بروکس په دې اړه رپورټ برابر کړی چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د ژوندانه ریښتینی خوښي چا په ژوند کې احساس کړی ده؟ کېدای شي په دې برخه کې هڅې شوي وي، خو په مجموع کې د خوشحالۍ د ترلاسه کولو لپاره خلک څه کولی شي؟ څه باندې د 600 هیوادونو مشران، اقتصاد پوهان او د ټولنې د پراختیا کارپوهان په همدې اړه په نیویارک کې کانفرنس جوړ کړی. دوی غواړي دا مفکوره وړاندې کړي چې په یو هیواد کې خوښي د خالصو تولیداتو په اندازه مهمه ده. دا کانفرنس چې د بوتان د شاهي هیواد په قربتوب پیل شوی غواړي چې جامع راپور د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته وړاندې کړي چې څرنګه کېدای شي په نړۍ کې خوښي پیاوړې شي. په نړۍ کې د خوښۍ په ارتباط حرکت تیر کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې کې مطرح شو. د دې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوستاریکا جمهور رئیس او د جاپان، اسرائیل، مراکش، تایلند، استرالیا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو ویناوې وکړې. د دې کانفرنس اصلي مفکوره له منابعو څخه د خوشحالۍ لپاره د کار اخیستو په برخه کې د چاپیریال او ثبات پر نقش باندې تمرکز لري. د کوستاریکا مشر چې هیواد یې په نړۍ کې د تر ټولو شین اقتصاد لرونکي سیمه بلل کیږي د یوې نمونې په توګه وخندل. د بوتان د صدر اعظم تین لی جیم کی په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو په دې اړه چې له حد ډیر مصارف څنګه د خلکو خوشحالي ګډوډوي خبرې وکړي.
Having far outlived its usefulness, our fundamentally flawed economic arrangement has itself
د بوتان صدر اعظم وایي د اساسي اقتصادي پرمختګونو سره چې موږ یې لرو هغه څه چې لازم او مؤثر نه وو او خپل د ستونزو سبب شو. په همدې چوکاټ کې د اقتصاد، چاپیریال، ټولنې او امنیتي کړکیچونو لپاره هیڅ کومه د حل لار نشته چې نننۍ نړۍ له مصیبت او ډیرو لګښتونو له خطر سره مخامخ کړې ده. ویل کېږي چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چاپیریال اړوند مسایل، کمزوري اقتصاد او وزګارتیا په ټولنه کې د خلکو خوشحالي اخیستې ده. جیفری ساکس چې په نیویارک کې د کولمبیا د پوهنتون د مځکې پیژندنې د انسټیټیوټ رئیس دی په دې کنفرانس کې ګډون کړی. هغه وویل چې اوسنی اقتصادي موډل ثبات نه لري.
We've reached the limit of doing it the old way. We can't go farther.
جیفری وای منګله زړی تکلارې ډیره ګټه اخیستې موږ نشو کولای چې په داسې لاره تک ته دوام ورکړو چې پریتللې یو که موږ د اقتصادي پراختیا د اوسنۍ ټکنالوژۍ په مفکورې مختزو نه یوازې دا چې اقتصادي پراختیا بلکې د بقا لپاره اساسات له مصیبت سره مخامخ کوو او د هغه څه دي چې اوس په جریان کې دي او صعود یا نزول نه کوي د کولمبیا د مځکې پیژندنې د انسټیټیوټ رئیس د خوښۍ په اړه د لومړي کنفرانس په راپور کې وویل چې د نړۍ د خوښو هیوادونو په کتار کې دینمارک، فنلند او هالند راځي. د افریقا فقیر هیوادونه د نړۍ په تر ټولو ناخوښو هیوادونو کې یاد شوي. په پای کې د خوښۍ لپاره د